د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې انا ساته خبرونه په اخیرنۍ خبري ګړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارسې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی او یونیسف وایي چې د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې شاوخوا 450 ماشومان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستانی وزیر اعظم نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان باید له افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وجل شوي وزیر شجاع خانزاده د بجنې غندنه کړې. نوموړي زیاته کړه جان کیری له وزیر اعظم سره د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د سیمې په حالات له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمیر نورو چارو خبرې کړي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارسې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده او د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په چمکلایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې پکې چاته مرګ شوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځوای پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسلوال وژلي دي. د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي بیا وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پیښور حیات آباد د دلی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دې د وپاڼې د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هر قبایلي جنسۍ کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلي ولس پر ضد نه بلکې د دوی د خیر ښېګړې او د حقونو په برخه کې وکارول شي. بلخوا د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټریبیونل نه هیڅ هیلې نه لري چې ګنې دا به په سیمه کې کوم بدلون راولي ځکه چې دې عدالتونو سره هیڅ اختیارات نشته. د پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې په پېښور کې د جعلي دوایانو ډاکټرانو د لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي. د پېښور ضلعي انتظامي ویاند فیروز شان مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات به له ضلع څخه د جعلي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام ولري.
پور بازار خوش دغه علاقو کې هغوی کاروایان وکړلې چې په دغه 15 میډیکل سټور او 3 ډاکټران دي. دغه ته په موقع باندې ونیول چې دې نه وړاندې زمونږ اسسټنټ کمشنر ممتاز احمد صاحب په درود شهید آباد کې دغه ته 14 ډاکټران او 15 میډیکل سټور 12 دغسې ټاوټان دي چې هغه مونږ نیولي دي او دې وخت کې هغه د 3 ایم پی او لاندې جیل ته مونږ لېږلي دي.
یاد دې وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت په اړه یو نوی قانون چې هیلت کیر کمیشن نومیږي منصور کړی و. د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی او په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغو نښتو په اړه تفصیل غوښتي چې پکې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډزو په اړه سخت احتجاج وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خراب اغېز وکړي. د کونړ پناره ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اگست په 12 نیټه پاکستانی ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډسې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لورې ته د خپل یو سرتېري مړی ولیده. د امریکا پوسټ پرون د رابرټ بیلز په نوم د اغه پوزي په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایو لسوالۍ کې په 2012 کال کې لک تر لګه 14 عام وګړي وژلي وو. په دغه وژل شوو کسانو کې وو ماشومان هم شامل وو. د امریکا د پوسټ مرکزي کمانډانې وایي داسې خبرداری موجود وو چې رابرټ بیلز به د په تشدد لاس پورې کړي، خو چا دا تصور نه کړي چې دومره وحشیانه کار به وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 500 کسان نیولې دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عامه امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د 2400 څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلی او د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرڅول شامل دي. چارواکو د جولای په میاشت کې د انټرنیټ د پاکولو په خاطر خاص عملیات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا هم دومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حق له داراس خبرداري ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 600 ژوبل شوي، 308 د جنگ لپاره برتي کړل شوي او 1400 خپلو کورونو پرېښودل دوتا مجبور کړل شوی دی. د یمن په جګړه کې سباندې 300 کسان وژل شوی چې زیاتره عام خلک دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.13 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 104.50 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاونډ 106.40 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 10.25 روپۍ او 10.85 روپۍ. یو افغاني 1.08 روپۍ او 1.28 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 10.5 په بنو کې به زیات نه زیات 10.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا خارجه وزیر بیګاش په د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او سره په دواړو خځوړي کو سربیره د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. د چارو یو شنن کې وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي ورسته کړکېچ لمنځه یوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوسټ په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبل ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان خلک نن د هغه هیواد د خپلواکۍ 96مه کلیزه نمانځي.
موږ باید د غازی امان الله خان فکر ته کار وکړو، له هغه سره د هوساینې، ترقۍ او نیکمرغۍ فکر وو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورټ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو همداراز د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. دواړه مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر رول او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په څیر موضوعاتو هم غږېدلې دي. د چارو شنونکي پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي وروستۍ کړکېچ لمنځه یوسي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ رکھ.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوی اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل، او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زمونږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی، او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
عمر د مرګ نو وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو د سخاوي پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده د باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په ځواب خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسیږي او هندوستان ته هم ګټه رسیږي او افغان طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی دی، او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي داغه دوا مهم ټکي کې دي چې یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده، او داغه په نتیجه کې غیر اصول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې دی په داسې وخت باندې چې داغه فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي، او د پاکستان خپل گاونډیانو سره بیا په ځانګړې توګه افغانستان سره دي تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې خپل خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونې ده چې د رواني میاشتې په 9 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي، او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریڈیو دا. اور دن کو په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وای کله هم چې پاکستان پوز هغه ته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو پترس کې عام خلکو ته مرګ جوړ بلاوړي، او همدارز له دغه خلک له یو شمیر نور سوزون سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بیګنا ولس د زورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي، نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطه د تګ راتګ لارې هم بند دي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړي چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسی وګړو ځاني مالی توانونو ژغورنه دی وکړي. تحصیل د تاخیل مداخلو سیدون کې ملک غلام وایي کله هم چې د غلطه عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانونه رسی، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي داخل نو په تکلیف کې دی، ویل چې خو دا پته راځي چې کلا کلا بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبوري اورډر غریب خال ته دی سره امنه دا ته لیارې ساس دی په لیارې باندې دلته روي می دا حکومت نه داری کړی چې دا ورته نه کوي. اخر کار می هم پاکستانیو ني د بونډري لاین اخري خال کی نن هم می د پاکستان سره وفاداری کوي، محبت کوي، کم از کم دالکه کې به ګناه خلګه کیږي، او دالکه کې د امن رشي او امید امن خوښمن دي، او دالکه کې د بازي مزید داسې کاروینه کیږي چې که څه خل چیرته لورشي هغه یوال یار نه تاوم.
ملک محمد نوروای دولت ته ولسی وګړو ژغورنه وکړي، او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي چې د دوی مسلې د هوارې کړي.
که څه د نیوز او ساول علاقې کې مو دغه په وزیرستان کې ډېر خپلې علاقې دوه پولیس کیما بمباری په سویو دي د نیوز اټلی مطابق لکاغه په کلی باندې سویو دي مهرباني د حکومتو کو لکاغه د صبری دا نو کو په صبر سره جوړ دا وکړو په کلی دا نو ولي د کلی کې وجود او کومه ترته دا وګو چې کیرو ګو به ګنا خان پیدا دا وګو چې دا غون ګو به څه د ورګي کوم تر هر ترته باندې یوالي خپل څه د برمل ترته په مان کې د غریبون تر په مشکلات کې ګیر دي ګنا حکومت هم دا اپیل چې خامه خدا په طریقې په تنظیم سره دا کور دا نو کو چې کلی باندې وړا ما
په دې اړه مو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میر علي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي، نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي، او دوی غواړي چې زر د غلطه سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسای انتظامی چارواکي وایي د کبالي سیمه ته پرمختیا لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړې وي ځانګړي پروژې لاندې د باړي سیمې د بیا بحالۍ لپاره یې تیاریانې پیل کړې دي، چې دغه چارواکو په خبره شاوخوا یو نیم ارب روپۍ به دغه پروژې پر عملي کېدو لګښت راشي. د باړي اوسیدونکو بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوادونه شوي، باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وکړل شي. تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پرمختیایي پیکج تر لاندې به د باړي بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق له د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې موږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ADP کې نور هم منظور شوي دي، نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړي بازار دی روډ لوی دل دی، پہلا ځل په باډا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی. یو هغه سکولونه دي چې مکمل طور باندې هغه ډیسټروی شوی دي، تقریبا 95 سکولونه دي، ریکنسټرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دي سمره اکوپمنټ دلته کې لګي، نو هغه ټول اکوپمنټ به مونږ انډر گورنر اسپیشل ډیولپمنټ پروگرام انډر دیتا پرووایډ کوو. د دینه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه لگ بگ د 2.5 کروڑ روپے دی، نو هغه په دې اسپتال کې به سولر سټریٹ لائٹس لګي. او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سمره په هاسپټل کې انسایډ چې دا به واپډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی.
دا چې په باډه کې اوس کوم کارونو ته ضرورت ته په دې حق لا د باډې سیمې او مشر حاجی خان پرې دی وای
بجلی مطلب ہے چیم ختم دو چی بجلی بحال کر سی کا سیول دیو کا سرکوری دی چا آگا ٹویلو نمگ تا بحال کر سی روڈونه چی دی دا چی جوړ کړی شي کوم اسپاتولونه چی دی مېرا بونی دی وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړی چی نوی دی مونږ سره په کوم زوینه کې نو په خوځو کې د اسپاتولونه مونږ ته جوړ کړی شي. دا سی وي چې کوم کورونا ورون شي وي د غیب مو پورا پورا سروې کوو، د غیب مونږ مطلب چې ماویزه ورکو څالو ورو 15 کورونا په دا ټوله کو خیل په تاسو کې لیکل شوی دی، نور بالکل سروې نه شوی مونږ پورا پورا ماویزه غوړو.
د خیبر جنسای په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل ځای خلک ډیر زپل شوی دی، خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلې دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، هم د قبالي سیمو لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړل او ممندو کې د لکونو ټنو مادنیاتو د موجودیت خبره کوي. د سیمې مشران بیا وایي چې حکومت دغه مادنیاتو د استلو په کار کې له ځایي سوداګرو سره مرسته وکړي، نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي. د یادې ادارې یو چارواکي بیا وایي په دغه لړ کې یې پلانونه جوړ کړي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15,500 او په محمود ایجنسی کې 815 ټنو ماربل یو یو ملیون کرومایټ منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاڼي موجود دي. ولی دغه سیمه ولسوای چې یوې خواته د لسو کلونو راهسي په سیمه کې د امنیت وضع خرابه وه چې دغه مدنیت نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیت د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی. د ډیورنډ په کرخه د آباد سیمه بایزو اوسیدونکو ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل:
موږ په غره کې تامبشته ده، جنوبي دره کې یاقوت زمرد پکښته دي، د ماربل پکې بي حساب ډېر دي، نفرت پکې اوس راوته دي، خاري غواړي، کار غواړي او هلته مشینریانې څوکړلې نشي ریږي.
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولس د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډېر زیات دي خو حکومت ورسره مرسته وکړي.
په کمنګره کې زموږ سره اوس پنشته کومات شته، نور د څه مدنیت شته په کار دره چې د خلک راشي قبایلو طرف ته، مطلب دې لږه توجه ورکی. زمون غرونو د سرو د سپینو نه ډک دي او موږ دا موقع په خپل راکړی شي. زم په جهان کې جهانونه زمونږ ټول قبایل مزورین کوي، یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې او د خپل کورونو په مطلب آباد دي، د وطن په آباد دي.
او ملک سلطان بایزیده هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار لا ناراضي چې ګینه دغه غرونو نه کاڼي وباسي.
تاجران ته ډېر غټ تکلیف وو، هغه هم پیسې غوښتلې او کار هم نه چریده، او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل، هغه کې هم حکومت دا دغه کړو چې دا غرونه
بیا مې د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر ساده تورامان سره خبرې وکړې.
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینری هم پرووایډ کوو، په ساينټیفیک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي. دلته یو کریکنګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي ده، دا هم انټروډیوس کوو.
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي؟ ساده تورامان وای
د ټول مانو کې لاس پنځه لاس را خلک امپلای کیږي، ترانسپورټیشن کې خلک انوالو شي، دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي، دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي، او د سره دا ټیرریزم هم کم شي.
او یاد دی چې په محمود ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده، او دا ماربل سیټي ته د بر محمود ایجنسی لخوا په سړک ته جوړیدو کار هم روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پیښور ضلع انتظامیه د هغه ځای د ولس په شکایتونو پر ریسټورنټونو، د آیسکریم پر دوکانونو او هوټلونو، د غراس فیکټریانو او په د دوایانو پر دوکانونو له چاپو وهلو وروسته دغه سوداګرو او یا هم شرکتونو لپاره چې خوراکي شیان تیاروي یو معیار ټاکلی او په دغه اړه یې معلومات خپاره کړي دي. چارواکي وایي چې د دغه اصولو د نه مراتولو په تور یې څوک ونیول نو غټې جرمانې به پرې ولګوي. د سیمې خلکو د دغه حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. له اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه اویل چې د روژې میاشتې راسې د اولس لخوا ضلع انتظامیه ته د دې ځایونو په اړه شکایتونه را روان وو، پس چې چاپې ووهل شوې او باقاعده د دې ځایونو هر اړخ جاج واخیستې شو.
موږ زمونږ یو ایس او پی جاری کړل چې د هغې په تحت به دوی چې کوم دی شپږ میاشتې کې خپل هوټل کې چې کوم دی دا به سفیدي کوي، هغې نه علاوه کوم نور کچن کې کار کوي، نور بار چې کوم دغه دي د هغوی د نوکانو بر وخت کټایي او هغوی ګاون استعمالول، ټوپۍ استعمالول او نور د حفظان صحت اصولو چې کوم اصول دي دغه مطابق به خپل هوټل دغه ساتي. هغې نه بعد مونږ واپسې دوباره به هم تللي دي دغه ځینې کتلي دي، نو مونږ خو دا نوټ کړي دي چېرې د مخکې نه ډېره زیاته بهتري راغلی ده. بهرحال هغې باوجود هم مونږ چې کوم د ایس او پي نه کله دوی بهر وځي بیا به هم مونږ د پیله نه غټې جرمانې او د پیله نه زیات د قید سزا دوی ته اورو.
خپلو خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان اوویل چې په اول ځل د دې چاپو نه د حکومت خزانې ته یو غټ رقم منتقل شوی دی، کم چې یو ریکارډ دی.
په دې کې مونږ پی سی ہوٹل باندې چاپو والا داغي کچن صورتحال صفائی افتر صورتحال پاغي باندې دغه سي درې لک روپو لوی جرمانه ولا غولا دغه سي کی ایف سی ہوٹل منګه سیل کړلو او هغه سور دي سیلو دغه منیجر جیل ته لاړ چې کلا غ خپل کې پوره کو راغې نو یو لک اتیا زره پاغي باندې موږ جرمانه ولا غولا دغه سي په شیراز رونق باندې په جانز بیکر باندې پاک بیکر باندې په گرین ہٹ باندې نور سونه مارو ہوٹل دي او زه به تاسو سدا انفارمیشن شیئر کما چې را پدې یو نیمه میش کې موږ سلور او یا لک روپے چې کوم ریکارڈ جرمانه ده د ضلع پېښور نو هم دا موږ قومي خزانه کې جمع کوو.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې دوی نقلي شیان خرڅون کې په جالي فیکټریانو چاپی هم والی دي او اصل فیکټریانو سره په دې لړ کې رابطه هم کړې ده. د دې کیسونو دا وخت د صارفینو په عدالت کې روان دي. د پېښور د اولس لخوا د ټولنیزو رسنیو د لارې د پېښور د انتظامی په دې کاروایانو ستاینه هم روانه ده او دوی ورته د نورو ځایونو په اړه خپل تجویزونه هم ورکوي. هم دې لړ کې د پېښور یو اوسیدونکي سلمان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ماهر محمد سہیل وای چیزلی انتظامی لبا دا چاپو وحلو نا علاوہ دا خوراک دا شایانو وقت پا وقت لیبارٹریانو نا کتنا هم پا کار بی چی آیا دا اولی صحت لپا را خدی او کنا
ٹائم تو ٹائم دا چاپی پا کار دی بیا چی دی چاپی وی نی آوازی دا نا دا چی دا جرمانه دی چی دی لکس ازام ورکول پا کار دی بیا دا پا کار چی دا فوڈ آئیٹم چی دی لکس لیگر پا کار دی ناری کوالیٹی چیکنگ پا کار دی بل فوڈ انسپکٹرانو تم ناری باندی چیک ساتل پا کار دی چی آیا دی ور سر انوالو کنی دی سر دی سر ملاو کنی بیا
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې دوی دا چاپی اچانک وهي او په چاپه کې ورسره د نورو چارواکو په شمول د خوراک د کتو انسپکټران هم وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ دي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي اسمبلی لخوا د منظور کړل شو قوانینو ملکن ډیویژن ته د غزولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د نږدې راتلونکي کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې هکله تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډیویژن ته وغځوي ځکه چې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځنې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې عملی نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډیویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونگا د تیر سو میاشتونا دی ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلی لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپل د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډیویژن ته غځول شوی نه دی. ڈاکٹر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې د اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نور پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اک وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ قرارداد موږ سره
متفقہ قرارداد سلور میں اسٹوش وچ اسمبلی نے پاس کرے اتروں سے کوئی اگر ایکسٹینڈ نہ ہو یا خود دغا پروسیس یا مرکزی قانون کے پائن کے تبدیلی منگل وفاق میں مطالبہ کو جہاں سے بدلون نہ وسطے شیشے سنگت دنور صبح تو صبح دنور سو دا پارا من قانون سازی کو دغا سے ڈائریکٹلی اگر قانون سازی دا من ڈیویژن دا پارا ہوں
خوبیا دا دیرنا دا قومی وطن پارٹی دا صوبائی اسمبلی غڑے بخبیدار خان اوائل چے دا ملکن ڈویژن خلکو تا دا مالیے او زنی نور مراعات حاصل دی او پکار دا چې دا دغه اسانتیاګانو خیال او ساتل شي
زه ودار پښتو په کومه حکومت ته وکړم چې موږ ته ډیر زیات ملکن ډویژن تا به پر راکړې شوې دي تاسو اسنه دې یوستې په کاته کې زمونږ نور پر چې کوم ملکن ډویژن ته دي هغه دې
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو د مشال ریڈیو ته تاسو وګی د مازیګر پینځنی می بجې شوې د انیسی اجمل لا لړ خبرونه اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم ته ویلي چې پاکستان باید د افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نن خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم اشرف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شوی وزیر شجاع خان زاده د وژنې غندنه کړې نن د جنوبی وزیرستان په تیار سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حال وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستي سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو بلخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرین مازیګر په چکملایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پیښور حیات آباد د عدلی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دې د ویبپاڼې د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هر قبایلي جلسه کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلي ولس پر ضد نه بلکې د دوی د خیر ښېګڼې او د حقونو په برخه کې وکارول شي د پاکستان فوج وايي پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وژلي دي وسلوالو لا په دې اړه سیمه دي ویلي د چین د عام امنیت وزارت پر ویلي دي پولیسو د انټرنیټ یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15,000 کسان نیولي دي یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې یا یونیسف ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 390 ماشومان وژل شوي او 625 بل دي د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی
لن خبرونه مولانی سي اجمله اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور
نن ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې وایي چې کراچي کې یو واري بیا د تر هغهرو نت ورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکل شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته را منتقل کړی شو او د دې سکرپټ مطابق د نهه په سحر په کراچي کې د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړه شو د ادارې په وینا د عالمی رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترین خار ګرځولې شوی دی که څه هم دی رستیو کې داسې خبرونه راتلل چې کراچي کې امن بحال شوی خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پښتنې هم را پیدا کړې د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل دریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړی دا امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازه ورنکړل
وتړل شي.
بل پلو د پیښور نخ پریدونکې آج ورځ پاڼه خپل ادریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپل وفاداری نشي بدلولې، یعنی په معنی چې خپل پارټۍ به نشي بدلولې او کچا داسې وکړل نو هغه به ناهله ګرځولې شي. ادریه وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډیر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولای چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادریه آخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې، د فرایضو او د اختیاراتو په حق له هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دا رنګ د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دا رنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ولسی حکومت او د هغه هیواد د پوځ پر اړیکو، او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنې کړې دي چې مهم ټکی اسرار علم مومند اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاتره به ویل چې د نو تر شا د پوځ لاس دی، خو په پیښور ارمی پبلک سکول تر بدروستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپل درنه یې ختمه کړه او په اوس په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې په اوس دوه واري حکومت ختم کړي دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمیدو دی. که څه هم د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. ملک واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو وستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستان 280,000 غیر رجسټر افغان کډوال او له ایران 250,000 افغان مزدوران په زور وستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په وستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړي. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تم سرګندګي چې د امریکا په سنټ کې ریپبلیکن ګوند راتلونکي میاشت ایران سره د ایټمی پروګرام پر ضد په دغه اړه چې کوم موافقه شوې ده د ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ هغې پر ضد قرارداد وړاندې کړي. بلخوا ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې دغه قرارداد به ویټو کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ لګولای زاورو.
د امریکا په سنټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر سنیټر میچ مکونل دا خبره منلې ده چې قوي امکان شته ولسمشر باراک اوباما په ایوان کې له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه د مخالفت باوجود کامیاب شي. تمه ده چې د امریکا په سینټ او ایوان نمائندګانو کې اکثریتي ګوند ریپبلیکن په راتلونکي میاشت کې له ایران سره د شوي اټمي موافقې په مخالفت کې قرارداد وړاندې کړي، خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې داسې قرارداد به ویټو کړي. خو په دې کې پوښتنه راپورته کیږي چې ریپبلیکن ګوند ته په ایوان کې په درو کې 2% اکثریت ترلاسه کول ضرورت وي چې د ولسمشر د ویټو اختیار منسوخ کړي. سینیټر مکونل په کنټکی کې یوې دستوري ته په وینا کې د ولسمشر د ویټو اختیار منسوخ کولو کې ستونزې یاد کړې. ولسمشر ته په سینټ کې د 34 سینیټرانو ضرورت دی چې ویټو اختیار پر ځای وساتي او په دې لړ کې شلو سینیټرانو د اټمی موافقه په حق کې د ولسمشر د ملاتړ اعلان کړی دی. اخوا په ایوان نمائندگانو کې ولسمشر ته د یو سل او شپږ سل ویخت ډیموکرات غړو ضرورت دی چې ویټو اختیار پر ځای وساتي او اته سل ویختو غړو له ولسمشر سره د مرستې څرګندونه کړې ده. سینیټر میک کونل وایي نوموړي په دواړو ایوانونو کې د ویټو په حق کې اکثریت ترلاسه کولی شي، نو قوي امکان شته چې په دې معامله کې بریالی شي. د ویل کچري د ریپبلیکن ګوند غړي له ایران سره د اټمی موافقې ملاتړ کوي، نو د دوی لپاره به حیرانوونکې خبره نه وي. د زیات کړه کچري اوباما په دې کې کامیاب هم شي، نو راتلونکي ولسمشر به د دې له سره بیا جاج اخلي او کېدلی شي چې نوی ولسمشر له ریپبلیکن ګوند څخه وي. بلخوا د ډیموکرات ګوند سینیټر باب مینینډز ویلي دي چې دوی به له ایران سره د اټمی معاهدې په مخالفت کې رایه اچوي او په دې لړ کې د ولسمشر د ویټو اختیار د منسوخې په حق کې به هم رائے اچوی. نوموړي چې په سینیټ کې د بهرنو چارو د کمیټې غړي هم دي، ویل دي دوی ځکه له ایران سره د اټمی موافقې مخالفت کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو شمیر قراردادونو څخه سرغړونه کړي او خپل اټمی پروګرام یې پر مخ وړي دي. نوموړي په ولسمشر غږ کړي چې د موافقې په ځینو اړخونو له سره غور وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته کوګی اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د ازبک جګړمارانو لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غواخونو رپورت خپور کړی دی. رپورت وایي په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته ازبک جګړمار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
وال سټریټ جرنال پر رپورٹ کې وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د اسلامیک موومنت آف ازبکستان جګړمار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې د پښتنه راپورته کړي چې اخر ولې دغه جګړماران د شمال لور ته وخوځېدل. بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي. له ازبکو پرته القاعده، چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي، خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړی لیکو کې جنگي شي. رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړه مارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. دغه جګړه مار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي. له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړه مار ډیر روزل سوي او ظالمان دي. د دپوګنا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشان کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي، بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د جان هاپکینز یونیورسيټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سټار وای ازبک جګړمار په رښتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دی. خو د پوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وشي چې ماسکاو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سخت رزي خوندي کولای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه د هغه هیواد امنیتی وضعیت په کتو په حکومتي پالیسۍ کې یو لړ نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره باید یو روښانه پالیسي چې د لیکنې تر مخه هدفونه ښکاروي جوړه او عملي کړي. د لیکنې مهمې برخې له عملي هي امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي د پنجاب صوبې د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده تر وژنې پس وزیر اعظم نواز شریف حکم ورکړی چې د حمله تنظیمونکي دی ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. نواز شریف او د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د قومي اکشن پلان په عملي کولو زور راوړي. په عین حال کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او کابینې د یو قرارداد له لارې ژمنه کړې چې له صوبې به ترهګري ختموي. رسپانه لیکي په دې اړه واضح نه دی ویل شوی چې اوس په د حکومت لایحه عمل سوي. د دې ذکر هم نه دی شوی چې ولې په ځینو مهمو برخو کې قومي اکشن پلان کامیابی نه ده حاصله کړې او څنګه به ورته بیا تقویت ورکړل کیږي. رسپانډه لیکي کې دې شي پراتلونکو نو او یا میاشتو کې ولست د پوز د ما اړیکو څنګه لغوه په ټوئیټر پیغام کې ویل شي چې پر شجاع خانزاده حمله کوونکي په هوایی برید او یا په کومه بله کاروایی کې وژل شو، په پټه ونیول شو او یا په پوځي عدالتونو کې پانسي شو. هولس او میډیا به د ریاست تداو تصدیق نشي کولی. رسپانډه لیکي د پولیسو کومې وعدې چې حکومت یې کوي هیڅکله نه عملي کیږي. داسې ضرور کیږي چې ریاست په وسلوالو حملو کې د کمی خبره کوي او یا شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی واپس اخیستل خپله مؤثره بریا بولي. رسپانډه لیکي کې دیشي د استخباراتي معلوماتو په اساس د کاروایانو لامل په خارونو کې حمله کمې شوې وي، خو دا هم یو حقیقت دی چې په ملک کې تر ټولو بدترینه حمله په پېښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چې پړای طالبانو په غاړه واخیسته. د یادې ډلې مشر ملا فضل الله په سوات کې د ریاست خلاف جګړه شروع کړې وه چې په 2009 کال کې په سیمه کې پوځي کاروایی وشوه. رسپانډه لیکي د هر څه په ملک کې د وسلوال یا غیتوب خلاف د جګړې اوږده موده ښکاره کوي چې په پېښور سکول حمله د هغه ډلې مشر وکړه چې په 2009 کال کې لسواته وویستل شو. رسپانډه لیکي د سمدستي کاروای په حکله د پوځي او سیاسي مشرتابه وعدې هیڅ معنی نه لري. د رسپانې په خبره په ملک کې جګړه اوږد مهاله ده، نو پکار ده چې خلاف یې د جنګېدلو لپاره مقصد واضح وي. رسپانډه لیکي په دې لړ کې ریاست ناکامه ښکاري چې تېره اونۍ د پېښور سکول برید په سر د توحید الجهاد نومې ډلې شپږو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. رسپانډه پوښتنه راپورته کوي چې ولس د وسلوالو ډلو په نوم هم نوی خبر له کوم سره چې حکومت جنګیږي، نو بیا ریاست دا جګړه څنګه ګټلې شي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
اوریدونکو د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په اړه انګیرل کیږي چې دغه هیواد د نام نه پیښو زیات ځپلې د لخوای د وګړي د په دغه ملک کې په دغه هیواد کې د وګړو د نشئی توکو استعمال هغه ستونزه چې دغه هیواد یې ډیر ځپلې ده. د دې لیکنې تفصیل منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ لوجې هر ورځ اوسطاً 9 کسان وژل کیږي، خو د نشې توکو لوجې د ورځې اوسطاً 200 کسان مړ کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي، خو د نشې توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده، ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچه تر رسیدلې ده. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 15% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشې توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم دې خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې دننه به د نشې توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي، ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه دي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشې توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشې توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي، چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد 80% نشیانو ته په اسانه نشه ملاویږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې خای پاکستانی طالبان د نشې توکو د سمګلینګ نه مالی ګټه ترلاسه کوي. د یو اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نه سباندې 100 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشې توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشې توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هواد وګړي د نشې توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان د خپلواکۍ شپږنومه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد 1919 میلادي کال د اګست 19 له برتانیا سره د افغان د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن د دې ورځې د مانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کیږي. په دې هکله تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوری محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لس ورځې وروسته د اگست په 19 د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي، په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سرکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي.
په جلال آباد کې د استقلال د 89مې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لورسترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیرته اغستلو شپږنویمه کلیزه په شاندارو مراسمو ولمانځل شو چې په دولتي چارواکو سربیره پکې په زرګونو ولسی وګړو هم ګډون وکړ. له جلال آباد زمونږ خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنویمه کلیزه د یو لړ شاندارو مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل شوه. په پیل کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګڼ شمېر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ د ګټونکي غازی امان الله خان مزار ته ورغلو او په مزار یې د ګلونو ګېډۍ کېښودله. دغه جشن چې د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې جوړ شوی و، سلیم خان کندوزی په کې پرانستون کې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
زه د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه د رارسېدو له امله د زړه له تله مبارکي وایم. موږ باید د غازی امان الله خان فکر ته کار وکړو. له هغه سره د خپلواکۍ فکر وو، له هغه سره پرمختګ فکر وو، له هغه سره د هوساینې، ترقې او نیکمرغۍ فکر وو. هغه غوښتل چې افغانان د صنعت خاوندان شي، هغه غوښتل چې افغانان د تعلیم او زده کړې د ډګر اتلان شي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د غلامۍ فکر دې خپل سره وباسي.
هغه ملکونه چې د افغانستان د غلامولو کوشش کوي، موږ باید هغه ته دا ووایو چې د دنیا لویو طاقتونو او لویو بدمعاشانو هغوی په تش لاس افغانان وجلی دي، دینه انکار نه کوو، خو غلامان کړي نه دي. نو اوس خو الحمدلله افغانستان تر ډیره حده پورې د ډیرو خلکو مقابله کولی شي. اوس چې دغه خوبونه او خیالونه نه ګوري.
په دغه جشن کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د ترانې ټیم یو ترانه هم وړاندې کړه چې د خلکو د درون استقبال سره مخ شوه. د آزادۍ په دې جشن کې بیلابیلو ورزشي ټیمونو د خپل هنر ننداري هم وړاندې کړي او د کوچیانو د اتن ترڅنګ د جلال آباد ښار سکانو له ډول او سورني سره خپلې روایتي ډنګچی هم ووهلې. د دغه جشن په ویر د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ملی امنیتی ادارو مشران او یو شمیر هغه افسران چې په تیر کال کې په امنیتی برخه کې خیل لاستراوړنی لرلې وي په ستاین لیکونو ونازول. د یادولو ده چې نن ماښام د ازادۍ د جشن په ویر د یوې مشاعري او موسیقۍ د پروګرام تابع هم شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په خوست کې هم اوریدونکو د هغه هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د شپږ نوي مه کلیزې د لمانځلو لپاره حکومت او ولسي خلکو پراخ تدابیر نیولي دي. تیر ورځ د یو شمېر مدني ټولنو غړي په پلي ډول او د موټوریزو کاروانونو له لارې په ښار او اطرافو کې وګرځېدل او خلک یې د دې ملي ورځې په لمانځلو کې ګډون ته وهڅول. همدارنګه مدني ټولنو تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یو شمېر هنري او ادبي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د لمانځنې لپاره پراخ تدابیر نیول شوي دي. د ښار دوکاندارانو د خپلو دوکانونو پر دروازو د افغانستان ملي بیرغونه راځوړند کړي او یو شمېر ځوانانو په خپلو ګاډو هم د افغانستان د ملي اتلانو انځورونه او د دې هیواد ملي بیرغونه لګولي دي. په حکومتي کچه هم د دې ورځې شاندار لمانځنو لپاره تیاریانې تر سترګو کېږي. د ښار سړکونه پاک شوي او په حکومتي ودانیو، پارکونو، جادو او سړکونو د دې ورځې په مناسبت شعارونه او بینرونه نصب شوي دي. یو شمېر خلک ویل چې په وروسته یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن لپاره عوام او حکومت په دومره لوړه کچه په تدابیرو بوخت دي. د خپلواکۍ د پیغام په لیږدولو کې د ټولنیزې میډیا په ځانګړي ډول د فیسبوک د کاروونکو ونډه ډېره محسوسه او د پام وړ ده. دوی خپل انځورونه له ملي او تاریخي ځایونو سره په ښایسته ډول ډیزاین کوي او هر یو نورو افغانانو ته د دې ملي ورځې په مناسبت مبارکیانې وړاندې کوي. په دې ورځ هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په ښار کې د لسګونو موټریز کاروان چې په لوډ سپیکرونو کې ملي او حماسي ترانې غږولي، ملي بیرغونه او د ملي اتلانو انځورونه یې لیږدول په لار اچولی وو. د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد د موټریز کاروان موخي داسې په ګوته کړي:
په دا رقم ملي مسایلو کې، په ملي ورځو کې، په پراخه کچا، په پراخه پیمانه ګډون وکړي تر څو چې هغه ملي روحیه د افغانانو پیاوړې او غښتلې شي او د خپل د ازادۍ ورځ سره کم چې مونږ د وینو په قیمت، د شهیدانو په
تاریخی کارنامه لمانځي، ملي کېبتنونو کې خوښي کې زمونږ هله د ټول افغانانو څخه چې دوی سره متحد یو لاس او په اتفاق سره ترڅو موږ د خپل هېواد ازادي خپلواکي ساتلې.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په شپه د ځینو مدني بنسټونو لخوا یو شمېر ادبي او هنري بندرونه هم تر سره شول. ټاکل شوی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خلک د دې هېواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږ نویه مکالیزه په پلازمینه کابل او د هېواد په ولایتونو کې ولمانځي. د افغانستان خلکو د غازی امان الله خان په مشرۍ د 1299 کال د اسد په 28مه د هغه وخت د برطانوي هند له امپراتورۍ څخه ازادي ترلاسه کړه.
د مشال په نوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوریدونکو روانه خبرونه د پای شي بي دي د انیسي اجمل لن خبرونه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستانی وزیر اعظم نوخت تللی دی چې پاکستان باید د افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ایډیا ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړو او د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شوي وزیر شجاع خان زاده د وژنې وړاندیز کړی. نن د جنوبی وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یوې امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. بل خوا په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر په چکمرایه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند وایي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پیښور حیات آباد د دی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټر ټریبیونل او د دې د ویبپاڼې د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هره قبایلي سیم ایجنسۍ کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلي ولس پر ضد نه بلکې د دوی د حقونو او د خیر ښېګړې په برخه کې وکارول شي. د پاکستان فوج وایي پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسله وال وژلي دي. فوج وایي چې پرونی په شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسله والو په مرکزونو بمباري کړې. وسله والو طالبانو لا په ډېره سیمه کې ویلي. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دي پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 300 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 300 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسې دي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیسی اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه را کوي. د الله پامان.